مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منو اوریدونکو، په دې یو ساعت کې به واورئ چې د ولس مشرۍ کاندید عبدالله عبدالله وایي په انتخاباتو کې د لوړې رایې ګټلې او ځکه راتلونکی حکومت به همدای جوړوي. په تخار ولایت کې د جګړې له جزئیاتو به مو هم خبر کړو او نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه واورئ، خو له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې تر دې دمه خبرونه چمتو کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو یو مخکښ نوماند عبدالله عبدالله وایي په ټاکنو کې زیاتې رایې اخیستې دي. د پروان ولایت د امنیه قومندان وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه کسان به چې طالبانو برنته نیولي ډېر ژر راخوشي سي، او د پاکستان پولیسو ویلي چې د کشمیر په سیمه کې له هندوستاني ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو یو مخکښ نوماند عبدالله عبدالله وایي په ټاکنو کې زیاتې رای اخیستې دي او یوازې پاکې رای به مني. د نن په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال داسې وویل:
در وضعیت موجود انتخابات به دور دوم نمیره و تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده را تشکیل میده.
شاوخوا 9.6 میلیون افغانانو د رای ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون ماښام وویل چې تر هغه مهاله یې 1.1 میلیون رای شمیرلې وې. د دې کمیسیون په وینا له دې سره دوی اټکل کوي چې تر 2 میلیونه زیاتو کسانو رای ورکړي دي. په 2014 کال کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې 1 میلیونه کسانو رای ورکړي وې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له ټاکنو وروسته اوسنۍ پیل سوی بهیر به په پوره شفافیت مخته وړي او له ټاکنیز مهالویش سره سم به خلکو ته نتایج اعلان کړي. د دغه کمیسیون غړیو پرون په یو شمیر ولایتونو کې د رایې ورکونې په پروسه کې د خلکو د ګډون کچه اعلان کړه. په ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه چې لا هم نه ده بشپړه سوې، د کمیسیون د یو غړي مولانا محمد عبدالله لخوا د نورو کمیشنرانو په حضور کې رسنیو ته اعلان سوې. ده وویل:
مراکز
کې آرایش رسیده و 2 میلیون دی. وای مشت تر اوسه پورې له یو شمیر مرکزونو 2 میلیون او 1 لک او شپږ نیوي زره او څلور سوو درش پیترای را رسیدلې دي. دا رای د 3600 ودیرش مرکزونو دي چې ولس زره او شپږ سوو نه اتیا محلونه کیږي. شاغلی عبدالله ویل چې جربه د نورو مرکزونو پایلې هم دوی ته ورسیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې له 15 اویا مرکزونو یې 1600 تړلی وو. د پروان ولایت امنیه قومندان وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه کسان به چې طالبانو برمته نیولي ډېر ژر راخوشي سي. دا خبر عمل پاسوال محفوظ ولیزاده نن ازادي راډیو ته وکړه. د ویل چې د پروان کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څلور کارکوونکي د ټاکنو په لومړۍ ورځ طالبانو له شینوار ولسوالۍ څخه تښتولي وو چې تر اوسه له هغوی سره دي. شاغلی ولیزاده ویل چې دا څلور کسان د انتخاباتو تر پروسې پای ته رسېدو وروسته په داسې حال کې برمته ونیول سول چې د خپل کور پر لور روان وو. د زیاته کړه چې ټاکل سوی ده دغه کسان د سیمې د سپینجرو په منځګړیتوب نن بیرته راخوشي سي. خو په پروان ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالقادر وهاب صافي وایي چې د دې کمیسیون 8 کارکونکي، یو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کارکونکي او 12 څارونکي طالبانو برمته کړي دي او تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. جګړې وچکالی او د خوړو کمښت تر 100 میلیونو زیات افغانان اغیزمن کړي دي. تیر کال افغانستان له نړۍ څخه 560 میلیونه ډالر بشري مرستې غوښتې وې چې یوازې 80% د هیواد ته ورکړل سوې. په ټوله نړۍ کې بې وزلي هیوادونو د بشري مرستو په برخه کې له بډایه هیوادونو څخه 28.3 میلیارد ډالر مرستې غوښتې وې چې دا بې ساري بلل کیږي. د بشري مرستو د نړیوال راپور له مخې تیر کال د نړیوالو مرستو په بودیجه کې د 12 میلیارد ډالرو کمښت ولیدل سو چې په نتیجه کې د نړۍ 1.6% اړتیاوې پوره سوې. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د پاکستان پولیسو ویلي چې د کشمیر په سیمه کې د دې هیواد او هندوستان ترمنځ د ډزو په تبادله کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي دي. د دوی په وینا هندي پولیسو د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سرحدي لیکه ډزې پیل کړې او دوه پولیس یې ووژل او څلور نور یې ټپیان کړل. نوې ډیلي په دې وروستیو کې پریکړه وکړه چې د جموں او کشمیر امتیازي وضعیت له منځه یوسي چې له مخې یې پخوا یوازې کشمیریانو کولی سوای په دې سیمه کې جایداد ولري او دولتي دندې وکړي. له دې وروسته په دغه سیمه کې اعتراضونه پیل شول، خو د لاریونو د مخنیوي په هدف د هندوستان حکومت هلته امنیتي تدابیر زیات کړل. او د یونان د لسبوس ټاپو له ګڼې ګوڼې ډک یو کمپ کې چې ډیری افغان پناه غوښتونکي پکې شپې ورځې سبا کوي، پرون بلوا او د اور لګیدلو لږ تر لږه دوې پیښې وسوې. اتن خبري اژانس د پولیسو د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان، یوه ښځه او د هغې زوی مړه شوي دي. د مویرا په نوم دغه کمپ چې له ګڼې ګوڼې ډک دی، د شاوخوا 3000 کسانو لپاره جوړ شوی، خو اوس څلور برابر زیات پناه غوښتونکي ژوند پکښې کوي. ملګرو ملتونو دغه کمپ ته خیمې او کانتینرونه برابر کړي دي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. د ولسمشری کاندید عبدالله وایي چې راتلونکی حکومت به جوړوي، ځکه تر نورو کاندیدانو د زیاتې رایې ګټلې دي.
ما اعلان کړی ده چې یوازې پاک رای د افغانستان د خلکو موږ ته د منل وړ ده، بې لغه نه، هیڅ شی موږ ته د منل وړ نه ده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې د رایه ورکونکو د شمیر په اړه تازه معلومات ورکړي. د انتخاباتو اړوند نور راپورونه هم لرو. په نورو موضوعاتو کې، د تیرو پارلماني انتخاباتو معترضې کاندیدانې د پخوانیو انتخاباتي کمیسیونونو د غړو عادلانه محاکمه غواړي.
یو تعداد هغه درغلګر او جهلکارو وکیلانو په مختلفو بهانو د دغو درغلګرو او جهلکارو کمیشنرانو د خلاصون هڅې کوي.
په تخار کې د تخار په مرکز تالقان کې او په شاوخوا سیمو کې جګړه روانه ده. د دې ولایت روان امنیتي وضعیت څخه به مو خبر کړو. نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د سپورت نړۍ او د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرامونه لرو. اورېدلې مه هېروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. راسره اوسئ ورځو د دې خپرونې لومړۍ موضوع راخلو. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندید عبدالله نن وویل چې راتلونکی حکومت به دای جوړوي، ځکه تر نورو کاندیدانو د زیاتې رایې ګټلې دي. ښاغلی عبدالله په کابل کې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه جزئیات وړاندې کړل او ویل چې د خلکو له پاکو رایو پرته بله نتیجه به دای ونه مني. د اړه د نور تفصیل لپاره وصل وصال د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. وصل صاحب،
بله، ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم. مهرباني.
بله وصال صاحب، فکر کوم چې یو څه په دا اړیکه کې مشکل شته دی. که د ډاکټر عبدالله د نننیو څرګندونو جزئیات راته ووایي چې ویلي چې راتلونکی حکومت دای جوړوي، ځکه چې د ادعا وکړه چې تر ټولو کاندیدانو زیاتې رایې د ګټلې دي.
بله بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې ډاکټر عبدالله عبدالله نن په خپل کور کې رسنۍ را بللې وو د پلویان هم هلته راټول شوي وو او د ادا وکړه چې په ولسمشریزو ټاکنو کې چې د میزان په شپږمه وشوې د تر نورو نوماندانو زیاتې رایې ګټلې دي او د ثبات او همپالنې ټیم چې د ده په مشرۍ ده دا به راتلونکی حکومت جوړوي. د دغې موضوع تر څنګ د په یو لړ نورو مسایلو هم بحث او خبرې وکړې. د خلکو د ګډون په اړه ښاغلي عبدالله وویل چې د خلکو ګډون په دغو ټاکنو کې د ملاحظې وړ و. بله مسله چې د په ټینګار وکړه هغه دا و چې ده وویل بایومیټریک رای به یوازې شمیرل کیږي او نور رای د اعتبار وړ نه دي. دا شن د شکایتونو د کمیسون دنده هم مهمه وبلله او ویل چې دغه کمیسونونه باید پاکې او ناپاکې رای سره بیلې کړي، ځکه د ده لپاره یوازې همغه پاکې او هغه رای چې خلکو په شفاف ډول کارولی دي هغه ورته د منلو دي او نورې رای د نه مني. د دې تر څنګ د خپلو ملګرو او پلویانو هم مننه وکړه چې د ته په ټاکنو کې رای کارولی دي. د دې تر څنګ دا هم وویل چې هغه ریزلټ شیټونه چې سیستم ته داخلي کې باید په هغه کې هم دقت وشي، هغه سختګي ریزلټ شیټونه چې دي هغه باید سیستم ته داخل نشي. د دې تر څنګ له نړیوالې ټولنې امنیتي ځواکونو او رسنیو هم مننه وکړه چې د انتخاباتو په بهیر کې یې خپل رول په ښه توګه باندې ترسره کړی و. ده وویل خلکو د افغانستان د ژغورنې لپاره رای ورکړې ده، که څه هم امنیتي تهدیدات ډېر زیات ول خو بیا هم خلک راووتل او د افغانستان او د هیواد او د نظام د ټینګښت لپاره دوی خپلې رای وکارولې. تر ډېره ټینګار همدا و چې باید بله
وصل صاحب مهمه خبره دا ده چې تیر ځل انتخابات بحران ته ولاړل، ځکه چې عبدالله هغه مهال اعلان وکاو چې دای د کمیسیون لخوا د اعلان شوي نتایج نه مني. دا ځل د داسې یوه خبره یا پوښتنه ترې وشوه که ونه شوه او یا د پخپلو څرګندونو کې دا په ډاګه کړه کنه چې دا ځل به هم دای د تیر ځل په څیر که چیرته د کمیسیون لخوا بل ډول نتیجه اعلان شي دای به یې ومني او که به یې ونه مني؟
بله ښاغلی عبدالله، نه دا پوښتنه وشوه چې تیر ځل هم په 2014 کال کې تاسو همدغلته راټول شوی اعلان مو وکړ چې تاسو ګټونکي یاست، خو بیا وروسته تاسو حکومت سره یو ځای شوی د ملي یووالي حکومت مو رامنځته کړ جوړ جړی مو که دا ځل به دا کار کوئ که نه؟ هغه په ځواب کې وویل چې نه، دا ځل به هرګز دغه کار نه کوي او د ده ټیم ګټونکی دی او دوی به حکومت او راتلونکی حکومت د دوی ټیم جوړوي. یعنی خبره همدا و غوسه چې د نه منی او تر ډیره حد پورې به هغه پریکړه چې د 2014 کال کې کړې و هغه چې به بیا په هغه لار باندې دی نه ځي. له دې وړاندې ښاغلی صالح هم ویلي وو چې د دوی ټیم 80-90% پورې رایې ګټلې دي او دوی ګټونکي دي، خو نن عبدالله بیا وویل چې نه، دوی ګټونکي دي. په دې برخه کې کېدای شي د خپلې خبرې هم لږې واورو.
وبایی که در روزهای آینده جلو تقلباتی را که صورت گرفته جلوش گرفته شوه و او از اعتبار ساقط شوه، رأی ما به مراتب بلندتر میشه. در وضعیت موجود انتخابات به دور دوم نمیره و تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده را تشکیل میتیم. رای بدون بایومتریک مدار اعتبار نیست به هیچ صورت.
بله نو د ښاغلی عبدالله ټینګار هم دا و چې د ټیم ګټون کې د راتلونکي حکومت به دوی جوړوي. بله
ډیر زیاته مننه. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال وصل و چې د پخوانی اجرایه رئیس د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید عبدالله د څرګندونو جزئیات اورول. ښاغلی عبدالله ویل چې یوازې بایومتریک شویو رایو نتایج به دته د منلو وړ وي او بل ډول رایې به ونه مني. اوس ورزو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې د ازادۍ رادیو خبریال خاطر پردیس دی او ورو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو تر وروستۍ شیبې پورې چې پردیس هلته و دته څه ویلي دي، آیا د بایومیټریک شویو رایو د شرط په اړه چې د ښاغلي عبدالله شرط و هلته څه ویل شوي دي که نه؟ پردیس صاحب، تاسو زما آواز که اورئ، د ډاکټر عبدالله څرګندونې به تاسو هم اوریدلې وي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو په دې اړه چې آیا یوازې بایومیټریک شوي رایې به حسابیږي او نورې رایې به له شمار نه غورځول کیږي، په دې اړه یې څه ویلي دي؟
سلامونه تاسو ته هم وړاندې کوم. بلې، دقیقا چې تاسو ورته اشاره درلودله، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار هم همده او د دوی خبره هم همدا ده چې پرته له د بایومیټریک رایو څخه نور رایې دوی ته د منلو وړ نه دي، او د بایومیټریک رایې د دوی لپاره اساسي شرط دی، او د دغو رایو په اساس به دوی د افغانستان راتلونکی زعیم ټاکي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له اړوندو چارواکو سره چې موږ په بېلابېلو مراکم درلودې سره خبرې مو کړلې، وروستي معلومات د ټاکنو خپلواک کمیسیون معلومات دا دي چې تر اوسه پورې د 356 ولسوالیو څخه حساس مواد ولایت مرکز ته انتقال شوي دي، چې په دې کې د 204 نوي ولسوالیو د حساس مواد انتقال د ځمکې له لارې شوی، او د 25 ولسوالیو د حساس مواد انتقال د هوا له لارې شوی دی. همداراز کمیسیون په ورته وخت کې دې ته هم اشاره درلودله چې هیڅ کاندید د دې صلاحیت او حق نه لري چې ووایي چې زه ګټونکی یم یا زموږ ټیم ګټونکی دی، لپاره چې کمیسیون دا د کمیسیون دنده ده، او کمیسیون د بایومیټریک رایو په اساس به د قانون د انتخاباتي قوانینو په اساس به دوی د افغانستان راتلونکي زعیم د دغه رایو په اساس باندې ټاکي. بل مورد چې ورته ډېر اشاره ورته وشاغه دا و چې تر اوسه پورې 1500 آنلاین فورمي، هغه فورمې چې یا ریزل شکونه چې په مراکزو کې کارول شوي دي، هغه مرکز ته راانتقال شوي دي، او دلته یو نوی ډیټا سنټر د دې لپاره پرانستل شوی چې په دې ډیټا سنټر کې به دوی دغه ریزل شکونه بیا سرور ته انتقالوي، او بل اخره دغه لړۍ به تر هغه دامه پیدا کړي چې د ټول افغانستان څخه د بایومیټریک رایو هغه راټولونې پروسه پای ته ورسیږي.
بله، او پردې صاحب، د انتخاباتو نتایج به خو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې کمیسیون وایي چې کاندیدان د مخکې له مخکې نه اعلانوي چې دوی ډېرې رایې ګټلې که کمې ګټلې، بایللې انتخابات بایللې دي که یې ګټلې دي، دا دې نه وایي، نو دوی به څه وخت نتایج اعلانوي؟ هماغه 28 د تلې چې دوی یادونه کړې وه نیټه هماغه ده که څه بدلون پکې راغلی وړاندې وروسته شوې ده نیټه؟
څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله، د ټاکنو خپلواک کمیسیون هماغه کم نیټه چې دوی وړاندې کړې ده چې 28 تلې ویلې دي، په هماغه 28 تلې به دوی هغه خپل نهایي هغه ارقام یا نهایي د رای ورکوونکو هغه وروستی شمیر به دوی شریکوي، او یا معنا ده چې دوی به هغه بریالی نومان وي، هر څوک چې وي هغه به اعلانوي. خو یو بل موضوع چې ډېر د بحث وړ هغه و چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار همدا دی چې نوماندان دي حتی نه کوي چې د خلکو په اذهانو کې د یو ډول داسې پوښتنې را ولاړې کړي چې څوک ګټونکی دی څوک بایلونکی دی، ټول واک د کمیسیون ته وسپارې. په کمیسیون د اعتبارو کې کمیسیون دا صلاحیت لري چې دا کار وکړي، او دغه ظرفیت اوس په کمیسیون کې رامنځته شوی. د وروستیو شمیرو په تړاو مو چې پوښتنه وکړه چې وروستي څومره کسانو رایه ورکړې ده، په دې تړاو مو چې پوښتنه درلودله، د دوی هغه نهایي ځواب دا دی چې د نن ورځې تر پایه یا نهایت سبا ته به د وروستیو شمیرو کسانو چې رایه کارولې ده دغه ارقام به هم له ټول د افغانستان له وګړو سره شریک.
بلې، له خدای پامانه مخکې پردې صاحب کلان راته وایي چې دوی مخکې ویلي وو 200 د 200 مرکزونو رایه تر اوسه پورې نه دي را رسیدلې دوی ته، دا شمیر همغه دی که بدل شوی؟
نه، دا شمیر بدل شوی دی. په دې شمیر په دې 200 مرکزونو کې صرف دومره معلومات دي مونږ راکړل چې تر اوسه پورې د 9 ولایتونو معلومات دوی ته رسیدلې دي. په دې پاتې ولایتونو کې چې 3 ولایت دي، دوی نومونه واخیستل چې تخار دی، فراه او بدخشان، دغه ولایتونه دي چې دوی ورسره نن هغه اړیکه ټینګه کړې ده او د یعنی د انټرنیټ لاسرسی ورته پیدا شوی دی چې دوی به هم کوشش کوي چې د نن ورځ تر پایه پورې دغه معلومات دوی ترلاسه کړي. پاتې دوه درې ولایت چې دي هغوی سره دوی مطلق اړیکه نه لري، دوی هڅه کوي چې تر سبا بل سبا پورې دوی هغه وکړي. معنا ده چې د مرکزونو په هغه کم مرکزونو چې دوی ورته لاسرسی نه، په هغې کې یو څه کموالی راغلی دی، خو دقیق شمېر دوی ونهویل چې څومره کموالی دوی پکې راغلی دی.
ډیره زیاته مننه خاطر پردیس. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال د انتخاباتو له د خپلواک کمیسیون له دفتر نه راپور راکو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د څرګندونو په اړه چې وایي کاندیدان د مخکې له مخکې د خلکو ذهنیت نه مخشوشوي او نه دی وایي چې دوی ګټونکي دي د انتخاباتو. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ کاندید عبدالله عبدالانن اعلان وکړ چې د انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې رایې ګټلې دي، او پرون د دولت ساز ټیم لومړی مرستیال سالم او بخی امرالله صالح له امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې له شپېتو تر اویا پسلو کې رایې دوی ګټلې دي. همداراز د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د 9 ولایتونو رای مرکز ته انتقال شوی دي او د نورو رایو د انتقال بهیر هم روان دی. لازده رادیو سره اوسئ. یا ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې تاسو ته په دې اړه نور کرا او بې پرې معلومات وړاندې کوو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
زمونږ غږله ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه غواړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رښتینې شمیرې له خلکو سره شریکې کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ فیفا وایي انتخاباتي کمیسیونونو سره د انتخاباتو د پروسې په اړه له وړاندې خپلې اندېښنې شریکې کړې وې، خو هغوی عمل نه دی پرې کړی. فیروزه عزیزي په کابل له کابله په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه سره لدې چې د ولسمشرۍ سږني انتخابات ښه بولي، خو وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دې رښتینې شمیرې له خلکو سره شریکې کړي او د خلکو هر رایه دې حساب شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي له وړاندې د افغانستان پروسې په اړه اندېښنې شریکې کړي وي، خو دا اندېښنې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا جدي نه دي نیول شوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید:
موږ په کراتو مراتو ویل چې که کمپاین سره نشي خلک ګډون کمیږي. موږ ویل چې که ښځو په اړه باندې دغه پریکړه په وخت باندې ونه نیول سي او دغه لپاره خلک سرکارونه کې ښځو ګډون کمیږي. موږ دا ویل چې د نامنې لپاره که خلک لپاره تاسو باور ورکړي مخکې له مخکې، او دغه اعتماد ونه کړي چې د چاپریال د ټاکنو کاملا خوندي ده، د خلکو ګډون باندې تاثیر کوي. موږ دا ویل چې ډیر کونکو لس باید اصلاح شي، له خلکو سره شریک شي، دزګر به موږ چې سم مدیریت شي. نو که دا ونه عمل شوی په یقین سره چې نن اوسنی وضعیت نه په ډیر یو ښه وضعیت کې وو.
نامنۍ په یو شمیر مرکزونو کې د رای ورکوونکو په نوم لاړ کې د نومونو نشټوالی، د بایومیټریک سیستم کې ځینې ستونزې، د رای ورکولو پر وخت د ښځو د عکسونو اخیستل، له ولسمشریز انتخاباتو سره هممهاله د ولایتي شورا د ټاکنو نه کېدل هغه لاملونه دي چې د 2014 کال ولسمشریزو ټاکنو په پرتله د 2019 کال انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د کمرنګوالي عوامل بلل کېږي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې دا ځل له دې پروسې په سمه توګه مدیریت شوی او تر دې دمه د حساب شویو رایې له مخې 2 میلیون خلکو رای ورکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ټولو هغو مراکزو څخه چې په هغې کې ټاکنې ترسره کېدلې چې 5303 مرکزونه وو، د هغې جملې څخه د 3026 مرکزونو څخه چې هغه 1609 محلونه کېږي، 2,196,403 کسانو په دغه پروسه کې ګډون کړی.
ټاکل شوی چې د ولسمشریزو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د روانې میزان میاشتې په 28 او وروستۍ پایلې د لړم یا عقرب په 6 اعلان شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. او اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته. د 1909 لمریز کال د ولسی جرګې د ټاکنو یو شمیر معترضو ښځینه نوماندانو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د ټاکنو د کمیسیون پخواني غړي د ځینو وکیلانو په هڅه له بنده خوشي شي. دغو نوماندانو نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل د روغتیاي درملنې او یا جنسیت په لحاظ باید څوک له سزا معاف نشي. دوی له عدلي او قضایي ارګانونو هم غواړي چې عدالت تامین کړي. دا په داسې حال کې ده چې ابتدایي محکمې د انتخاباتي کمیسیونونو لاس پخواني غړي په 55 کلونو بند محکوم کړي دي. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې واورئ.
د انتخاباتي جرایمو پر وړاندې د عدالت غوښتونکو ډلوي یو شمیر وکیلان هڅه کوي څو هغه کمشنران له بنده خوشي کړي چې د دوی په وینا د ولسونو اعتبار ته زیان رسولی. دوی د دوشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتنه وکړه چې د کمیسیون پخواني غړي باید له بنده خوشي نه کړي. د هلمند یوې معترضې نوماندې نجیبې فایز د دغې ډلې د اعلامیې یوه برخه داسې ولوسته:
یو تعداد هغه درغلګر او جهلکار وکیلانو چې د دغو ملي خاینینو په واسطه پارلمان ته لاره پیدا کړې دي، په مختلفو بهانو د دغو درغلګرو او جهلکارو کمشنرانو د خلاصون هڅې کوي. موږ له یوې خوا د دوی هلې ځلې د عدلي او قضایي ارګانونو د ملي باور او اعتبار په وړاندې د زیانمن کېدو هڅې بولو، او له بلې خوا د مجرمینو حمایت او دفاع پر متقلبو وکیلانو د جال او تقلب باندې باورمندي ډېریږي.
د غونمندانو د یو خبری کانفرنس پر مهال ویل د روغتیا درملنې او یا جنسیت په لحاظ باید څوک معاف نشي. خو تر دې وړاندې په کابل کې د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیونونو د پخوانیو مشرانو په ګډون لس پخواني غړي په 15 کاله بند محکوم کړي. په دوی کې د ټاکنو د کمیسیون پخوانی مشر عبدالبدی سیات او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پخوانی مشر عبدالعزیز آریایی هم شامل دي. د دری فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې مشر شیراقا منیب ویلي چې دغو کمشنرانو له خپلې دندې څخه ناوړه ګټه اخیستې، او د کونړ ولایت نه ولسي جرګې ته نوماند سالی محمد سالی د پایلو پاڼې بدلې کړې دي. خو د دوی په وینا دا د یادو کسانو ابتدایي محکمه ده، او دوی کولی شي چې د استیناف غوښتنه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوانی غړي همیره حقمل په دوی لګیدلي تورونه رد کړل.
موږ چې شفاخانې ته انتقال شولو هغه د وکیلانو په واسطه نه و. د افغانستان د عدلي او قضایي مراجع او ارګانونو د استقلال غوښتنه کوو. دا یوه غوښتنه ده چې دوی باید مستقلانه کار وکړي، نه د حکومت ته فشار لاندې.
لبلې خوا د شکایتونو د کمیسیون پخوانی غړي ملیحه حسن وایي دوی باید په ضمانت خوشي شي ځکه روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی. دا زمون قانوني حق دی چې په ضمانت خوشي شو. دا د هر تورن حق دی. زما روغتیایي وضعیت ښه نه دی، د ملا مرۍ ته مې زیان اوښتی. لبلې خوا د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې دغه قضیې ته به په پوره بې طرفۍ رسیدنه کیږي.
موږ ډاډ ورکوو لکه څنګه چې د قضیې تحقیق ته رسیدنه وشوه، پاتې بهیر کې به هم په پوره شفافیت کار کیږي او دوی عملاً په زندان کې دي.
د ولسي جرګې تیر پړاو ټاکنې چې د تلی په 20مه او 28مه نیټه وشوې، پایلې شاوخوا 3 میاشتې وځنجدې، او د دغو ټاکنو پر مدیریت او شفافیت سخت انتقادونه وشول چې په پایله کې د دواړو کمیسیونونو کمشنران له دندو لرې او پر ځای یې نوي کمشنران انتخاباتي کمیسیونونو ته معرفي شول.
تاسو لا پیغامونو
زاد نیګرهار ولایت د لګوري ولسوالۍ د تکنور د فلم ګلدین تای سره په تماس کې د افغانستان حکومت ته زموږ د درخواست او د تقاضا ده چې په افغانستان کې تقریبا 3 دورې د جمهوریت ختم شولي. څلورمه دوره د جمهوریت روانه ده، خو د افغانانو عزت او خاصیت یې کنه دا سره ورس په ورځ راکمیږي. په پرتله د ګاونډي ممالکو پاکستان له کله چې په دیلونو قانون کې اچي، همدارنګه خارجي ممالکو ته چې تګ راته کوي، په دې شلو خبرو کې څوک لیوانو خلل، څوک ځناور خلل، څوک ورځ همدغه شان د خارجي ممالک حکومتونه ونیول په دیلونو کې پراته دي. کمیسیونه دې سړي لوی لګل په سر مار باندې اچولي دي. په ویډیوګانو او په فیسبوک باندې ټول ځینې او ګورو ته همدارنګه زموږ د چکنور په ساحه کې مولدین خل او خود خواران د لا د اصلي لپاره شپې ورځې سبا کوي. دورنګه چا مواد نه چا د دوکمې یوه برخه ورکړه چې کافي ولا ورکړي دوله برخه ورکړي. په افغانستان کې دول شل او خوښي وي، دوه حق او برخه نه لري. د الله پیدانه ده ارې وسه د خپل ځان غم دي په کوم د کورونو کې شي لګي چې څاګې پوښتنه ونه کړه. ازادي او چې زموږ دغه پیغام نه شي، او دغه بیوز د خلکو سیالي د کوونډو مالک سره سم شي، او دا کوم مېدین خلک چې زموږ د نور د تاخیر دغه برخه وسی. والسلام.
سلاچ فلا د کندهار ولایت پنجوای ولسوالی سره خبر سره کوم مزه د پنجوای په ولسوالی کې د ټلیفوني الټمنه سم کار نه کې زما د مخابراتي شبکو سره دا د پښتنه د مزه د پنجوای په ولسوالی کې د خاجه ودری سمسته سم ټلیفوني خدمات وړاندې. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د وخت مازدیګر څلور